ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولې هغه برنامه چې موږ د تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګزر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سږ کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزرن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتمنیږو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود وي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود وي دلته افغانستان هم نه دی مسؤول، حتی نړۍ نه ده مسؤوله. بنان دا د هغو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، د زراعت دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د ښځینه یا د ښځینه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 30% ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پسې، یعنی دولسمو صنفو ته ځي، دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معارف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټولې نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چې 50-50 یعنی که چیرې 50% هلکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذاتي د هلکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای شو دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګي کې، په دریم ټولګي کې، په پنځم ټولګي کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي ښه وي، نو دوی د تا علاقه مندې پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته زده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې بس ځای یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټېږي نی پنځم چې شپږم سم ته رسیږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتب څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکي موجود وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختیا تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختیا تاوان کوي. په دې معنا باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دې ته آماده وي او نه هم په جسمي لحاظ باندې دې ته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پر راتلونکي روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړې او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنا چې کله جنکیانې په کور کې بیکاره وي، مثلا ښوونځي ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکړي او چا چې واده یې او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعده وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدي اکل دولسم سنف څخه خلاص شي، نو کله دولسم سنف څخه خلاص شي هم هلک هم جلی تقریبا هغه قانوني سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده، په دې معنی باندې چې موږ تقریبا که د کیک یسایه ته ولاړ شو، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه دي مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا پخپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیر چاغتیا دا ډیره چاغتیا دا پخپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا پخپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، او هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي. او کچیری ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی، نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یا د لنډ ونې خاوندان یا او یام په دماغی لحاظ باندې دوی سم روشنی کړي، بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي، او په دغه ډول باندې بالاخره نسلونه خرابیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د څار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اوریدل کیږي چې کم د واکسین غټیبونه چي دي چې باید هم غو سیمو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول ډیرې نه عام نسیمې زمونږه هغوی خپاتې دي. اته هغه عام نسیمې کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغسې نه کیږي، یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده. ځکه دغه پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي. ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې، له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلې که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ده؟ ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي، او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پسې بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي که نه دي.
ترټولو سطح باندې خو کیدای شي ښاغلی نوزري چې په جومات کې پوښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کلي د ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه، چې دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د چون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي، دغه اوس تر کار لاندې دي چې که چیرې مثلا چیرې د واکسین ټیم هلته نه ځي، خلک باید په خپله زنګ ووي، اړیکې ونیسي چې موږ پلاني کلي کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دي راغلي په همدغه کمپاین کې. یعنې دا په خپله دوام یو سیستم د نظارت پر دوامداره شکل باندې دوامداره نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پورې چې ولس په دې حقله باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستاره بولی د بولی پښتنې په اړه چې تا کېدا چې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه به هم چې تر دغه لازې پورې چې زستې سره خبرې کوم